دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي خاروالان خپلې دندې پیل کړي. دغلته د پخوانیو خاروالانو او ځینې ځایي خلکو لخوا نو ټاکل شوو خاروالانو ته تر اوسه د کار اجازه نه ده ورکړل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دور ځنی سفر په مخه هند ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبر وکړو. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوګیاڼیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژل دي. دا امریکا د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو ریپورت د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي. دا ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوګیاڼي تیره شپه ازادۍ رډیو ته ویل دا کسان د بین په چاودنه کې وشل شوي. د خوګیاڼي په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د غوړي روغتیا وجه درد وړ دي.
خوګیاڼي زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاطی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دې سرتیری د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیگونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه خودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه کړي.
Wir sind ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten.
Der Weimuk perde qawi bawar la ru aw tarde ra da Israel u padaris kisan sharik bolu chi da tumi waslo da tarlas kawlo sa khada Iran da makhniwi pa hadaf baid la tulu la ru kar wa qasil chi. Kho pasin zayno ki mugde hadaf ta darasido par la ru muafiq ni u pamde khatar ba basuna da wa pakri. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست قربانیانو څلیتا د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډلې کې د هند له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام او همدارنګا د ایران سره د هند پر اړیکو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي.
تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس 400 سواد افیاوات غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړي خورا ډیر تاوده دي. خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیا وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیا وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جیټ الوتکې دا وشتلو د پیخې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیا وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات اوري. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی ویلي چې په تیر خونړي وړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې په بدخشان او میدان وردګو ولایتونو کې لا هم نو ټاکل شو ښاروالانو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. ولې په اړه یې ریپورټ اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د خزو ګډون او ساری د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې دراوړو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لا دې به موږ خبر کو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسیدلی دی او نن به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. ویدیو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی ویلي چې په تیر خونړي دوبه کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړي پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف ووټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه په نښه کولای شي. د موضوع نور تفصیل احمد تکل نور.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پاوز او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې لمخه په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي. خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرونی په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونه کوله په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلې چې د تلفاتو زیاتېدل دوی لخپل لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلا مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدود شوه. له همغه وخت د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلی وو چې د شلو ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیری وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ لا هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د په وینا تل تر ګواښ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویلي دي چې د دې ډول امنیتی پوستو ساتنه ګران کار دی او پر لپسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووزي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتي پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وی ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوی خاروالان خپل دند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو غړي وی تر اوسه د دې ولایتونو نو ټاکل شو خاروالانو ته د بخانوی خاروالانو او د دوی د پلویانو لخوا اجازه نه ورکړل شوې چې کار پیل کړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
سره لدې چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وای د هیواد شاوخوا 80% خاروالان د آزاد او سیالیو د پروسې للارې بریالي شوي او خپل دندې پیل کړي دي. خو د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو زینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایتونو کې اوس هم د پخوانیو خاروالانو د مخالفت لامله نوي خاروالان نه دي توانېدلي چې خپل دندې پیل کړي. د بدخشان د ولایتي شورا منشي احمد جاوید جاوید په دغه ولایت کې د نوي خاروال د دندې د نه پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د بوبل سیمیز حکومت دلته په یو لړ سیمیزو نزاکتونو پوهیږي. خلک هم له پخوانی خارواله راضی دي، خو یو بل ورور امتحان ورکړی کامیاب شوی او راغلی دی، خو اوس د سیمیزو نزاکتونو له امله تر اوسه معرفي شوی نه دی. دلته یو څه سیمیز ستونزې موجودې دي. د بدخشان د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د دغه ولایت پخوانی خاروال نذیر محمد نومیږي د جهاد په وخت کې قماندان وو او لسو کلونو راهیسې د دغه ولایت د خاروال په توګه دنده پر مخ بیایي. دغه شورا وای د نوموړي پر ځای د ولسمشر اشرف غنی په حکم د اسامه بصیر په نامه نوی خاروال ګمارل شوی، خو دغه حکم تر اوسه عملي شوی نه دی. سربیره پر بدخشان د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه ولایت کې د حکومت لخوا د لومړي ځل لپاره یوه ښځه ظریفه غفاري د میدان وردګو ولایت د خاروال په توګه معرفي شوه، خو تر اوسه د دې د ټاکل کېدو حکم هم نه دی پلی شوی. د میدان وردګو ولایت لپاره د خاروال په توګه د ظریفه غفاري لګمارل کېدو سره ځینو خلکو مظاهره وکړې، خو د ښاغلي عاصم په خبره د خلکو د مظاهرو هدف په ټولو رسمي اسنادو کې د میدان وردګو د ولایت د نوم بشپړ لیکل او په دولتي ادارو کې د سیمې وړو کسانو ته د دندو متوازن او عادلانه سپارل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې د خبرونو رئیس او ویان سید شاه سقیم آزادی راډیو ته وویل په چارو کې د لاسمون لپاره د دولت د پریکړې له مخې تر اوسه د هیواد د اکثر ولایتونو خاروالان د دوی د زده کړو او وړتیاو په پام کې نیولو سره نوي شوي چې د بدخشان او میدان وردګو ولایتونو خاروالان هم پکې شامل دي.
په تیر لږ موده کې تقریبا د افغانستان 80% کاروالان چې دغه بدل شوي دي. ځوانان راغلي دي، پیغلې راغلي دي، لوړ زده کړې لري او هم تر پخوا ډېر استعداد لري. د دغه تیر درې ورځو کې موږ د دې لپاره په کابل کې اوس ملي کانفرنس هم نیولی و. دوه ښاروالانو په برخه کې موږ دغه ستونزه لرو، خو هغه دومره ډېره جدي ستونزه نه ده. ډېر ژر به همدغه دواړه ښاروالان دغو دوو ولایتو کې او رسمن و معرفي سي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یو ولایت ښاروال یو کوم چارواکی د خپلې دندې له لرې کېدو سره مخالفت کوي، بلکې څو کاله مخکې د هرات ښاروال سره له دې چې له دندې لرې شوی و، څو کاله د مرکزي حکومت پر وړاندې ودرېد او دنده پرې نه خوده. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څاري د انتخاباتو پروسې مشروعیت تضمینوي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون له مدني ټولنو سره د همغږۍ په یوه غونډه کې له ښځو وغوښتل چې په دغه پروسه کې فعال رول ادا کړي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دغه پروسه کې د ښځو په رغنده رول ټینګار کوي. د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانم ها در انتخابات حداقل 4 نقش
دارد. هغه وای خځه څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسونونو کې د کارکونکو په حیث. نظراتي نقش کاندید په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظراتي رول شفافیت تضمینوي.
انتخابات را به سطحی بسیار بلند بکشانه.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د وروستي نوملار تر اعلان وروسته ویل دي چې لا 2,300,000 ثبت شوی کسانو لډلې څلور دیش په سلو کې خځه جوړوي. په 130 ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خځینه کاندیدانو نشټوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما پوهاوی ډېر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم عامه پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل سوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندید ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندید ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا ویاند صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته، نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بنده پاتیسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړه. اوس هم نورستان ته ځو. د نورستان مرکز پارون اړوند کانتیوا درې ته د 14 کیلومتره په اوږدوالي دوه سړکونه رغیدلې دي او چاري بشپړې شوې. په اړه یې د روحلان ورن رپورټ اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د موم او کانتیوا سرکونه چې څو میاشتې وړاندې د پراخوالي او بیا رغونې چارې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا پیل شوې وي، نن کار بشپړ او ګټه اخستنې ته چمتو شو. والی د سرک د ځانګړتیاو په اړه وویل
د موم او د کانتیوا دواړه سرکونه مو افتتاح، 10.5 کیلومتر د کانتیوا سرک او پاتې د موم سرک. دا تر چواټ پورې خو په یو لار دی او د چواټ نه بیا تر مومو پورې دا تقریبا 6 کیلومتر دا جدا سرک دی او 9.5 کیلومتر د کانتیوا تر اچم کلی پورې دا جدا سرک دی. 5.6 میلیون د دې مجموعي 6.5 کیلومتر سرک پیسې وو.
هغه ول دغه سرک پوخا ډیر تنګ او استنادي دیوالونه نه درلودل او په هر ځای کې ترې د موټرو د خویدو ویره موجوده و.
دا سرک پوخا د کلیوالو په هلو زلو باندې تر یو حد پورې وال شو، ممتخ سرک نه وو او دا کنټیوا طرف ته سرک وال شو خو په دې کې څو ځل موټر هم غورځېدلی وو. خلکو ته د تګ را تګ په لاره کې هم ستونزې ډېرې وې. دغه سرک د 2.5 متر په عرض باندې وو، تر کنټیوا پورې په 2.5 ساعته کې له خلک رسېدل. چې د دې سرک په جوړېدو باندې تقریبا په 25 دقیقو کې کنټیوا ته خلک رسېږي. غټ او واړه هر نو موټر په دې کې تګ را تګ کوی شي او ډېر په اساسي ډول باندې دا جغلي سرک جوړ شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوی موسی ازادي راډیو ته وویل د سرک د نشتوالي او تنګوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ وو، خو اوس یې هغه ټول ستونزې هواري شوې دي.
خلک غذایي مواد یې هغه په شاوړي په خرو باندې وړي، څه خلک چې ضعیف وي هغه داسې په کرا باندې بل چاته ورکي. نو مقصد هر مواد چې هغه یو په 2 او 15 لس قیمت باندې سړي ته غورځېد. تنګ سرک وو، هغه وخت کې ګاډي چې 6 منه وزن وړي هغه 10 منه به وړل او کرا به ممغه سړي 3000 او 3000 او 4000
کانتیوا درچی د واما ولسوالی او پارون ترمنز ساحه کې پرته ده، شنه او ښکلې ده. دغه دره د پنشیر او لویدیز نورستان سره شریکی پولې لري. ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي. د کانتیوا په سیر لاوس هم د نورستان زیاتې سیمې د سرکونو د نشتوالي او د ژوند له نورو لومړني وسانتیاو بے برخې دي.
دوستانو و موریدل چې په نورستان کې چیرې چې لارې ګودرې او سړکونه ډیر خراب دي، د مرکز اړوند یو سړک پراخ شوی او د رغیدلو چارې بشپړې شوې دي. اوس هم راځئ چې دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سپت ساروان ورته کتنه کوي.
بلومبرګ خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبري خبري کړي چې وای ک امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند د افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولسکلنې لانجې سولیز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبۍ کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارتمان کې په یوه مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستانه ووزي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نوري افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنۍ وچکالي په وروستیو 2 لسیزو کې بېساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپאי اتحادیه له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیه بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشی د اروپאי اتحادیه د بشری چارو د کمشنر په قول لیکلی چې د افغانستان په بشری وضعیت کې شوالې نه دی راغلی. د کال لپاره بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپאי کمیسون په خبرونه کې د اروپאי اتحادیه د بحرانونو د مدیریت او بشری چارو د کمشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشری مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی پرون د افغانستان د څلور نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د پوهنې وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 215 میلیون افغانیو په لګښت د نمونوي لیسې لپاره د تدریسي کمپلیکس ته جوړولو کار پیل شو. نجبلال وخیلی په اړه تفصیل لري.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې په جوړیدونکو نمونوي لیسې کې به د زده کړې هغه ټول شرایط او امکانات موجود وي چې د نورې نړۍ زده کوونکو ورڅخه د زده کړو پر مهال ګټه اخلي. خوست واري په هندوی حکم خان حبيبي د نمونوي لیسې د بنسټ ډبرې د کې خودو او په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې په سنډه کې آزادۍ راډیو ته ویل چې یاده پروژه د ولسمشر په ځانګړي لورینه د افغانستان د څلورو نورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم جوړیږي.
په خوست کې یادی نمونوي لیسې د پاره د اداري کمپلیکس جوړېدل د 215 میلیون افغانۍ په لګښت په دوه کلونو کې په اساسي ډول په تجربه ځمکه کې جوړیږي. دغه بداسې یو نمونوي لیسې چې په دې کې به لیلیا شپږ 50 صنفي لیسې د پاره اداري تعمیر، نور اړین ملحقات، شنه ساحه، د لوبو میدانونه او د وی عصري او مجهز لیسې د پاره څومره اړین ساختمانونه او امکانات ضروري دي هغه ټول په نظر کې نیول.
د خوانه روزنه د برخې متخصصین د زده کوونکو لپاره خ خوانیش چاپریال د زده کولو له مهمو عناصرو څخه غنی. د ټولنیزو علوم استاد پروفیسور اکبر جان پولادوی
پهونه د پاره درشنه اصل دی چې یو کتاب دی، یو معلم دی، یو بل سنف دی. طبي د څومره چې کیفیتونه کیفیت د دغه درې شاینو لوړیږي همدومره د پهونه کیفیت لوړیږي. زه یقین لرم چې دا به د خوځ د تعلیم د پرمختګ لپاره ډېر یو ښه بلګوي.
د خوځ پهونه ریاست د افغانستان د اوشمنو ولایتونو پشان په یاد ولایت کې هم د خوانځیو د ودانیو او سرپناه نشتونی و مهمه ستونزه بوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به دغلته د صدر اعظم نریندرا مودی او نورو هندي چارواکو سره وګوري او یو شمیر تړونونه به په خپلو کې لاسلیک کړي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینه نوی ډیلی ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نریندرا مودی به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمیزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژي، فضايي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د اس 400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښی کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکې څخه فضا ته د لرې وطن ویشتونکو اس 400 توغندیو رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن غبرګون څه وي، خو تیره میاشت یې چین وروسته له دې چې له روسیې څخه یې جنګي جټ الوتکې او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی وو په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوی ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی وو چې نوی ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژي د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسي اړیکی د سړې جګړې له وخته او روسته لدی چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکی نږدې کړل خورا تاوده دي. هند د روسي پر سیاسي ملاتړ او د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د S-400 دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چنوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپیرلې.
او سمې ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک پنوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې یوې 14 درې کسان وژلي، شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي د ویاند اتولا خوږیاڼي په وینا په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو په یو خبر پاڼه کې وویل د سرتیری د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې په پروګرام کې دنده لرله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل چې اسرائیل ته په یو سفر تللی ده، له اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه خودل شي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماښام د یو 2 ورځني سفر په مخه نوي ډیلی ته رسیدلی دی. دوستانو، تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسم مخکې لدینې چې ونیز پروګرامونه ته ولاړ شو، د خبرونې ورستۍ ریپورت راخلو. په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې لسکونه دینی عالمان پرون په دې موضوع د بحث لپاره راټول شي و چې بچبازی د اسلام له نظره یو ناوړه عمل دی. دوی اندېښنه خود چې په ورسوي کې په دې ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومان څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه زیاته شوې ده. ورسګن میشت بیا وایي چې بچبازی په دې ولایت کې پولیس او یا هم ځینې هغه کسان کوي چې د حکومت سره یو ډول اړیکې لري. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له ورسګن څخه راکړي.
ورزګان کې دنیو علما وایي په دغه ولایت کې بچبازی او یا هم له ماشومان څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلی. دغه دنیو علما چې شمیر لسګونه تر رسیدي د پنځم به پوراز د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو پر ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دی بچبازی د اسلام سره په ټکر کې وبلل او دغه یو ناوړه فجیده یاد کړه او پر خلکو یې ژغ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وایي ما قوم د لوط علی السلام کې باقي ول انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بولل دي. د یو نر بل نر تا ورتاق دا الله خبيث بولل دي.
قد لو تعالی سلام کوم غیر نفر د لو تعالی سلام کوم لو وطن نه کو د لو تعالی سلام کوم کو ترینال بزو دغه د خرق دغه نه کی دا اوس کوم عمل شو دا خو موږ دا ګور پکات دا واده اسلام دی.
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لیواتت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته ورکوي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
ورزګان میشت بیا وایي بچبازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچبازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان لویر شوونځي ته نسی استولای او یا هم له کوره بیرون نسی استلای. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسیدونکو سیمه ولا قدرت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته داسې ویل.
نو مې عبدالنافع دا چې یو ښکاله په دغه بچبازی په دغه کار کارو ته سعودي سړي دا پیدا کړو وسمشت دا کاریت معنا نه لري چې ته نه دا د بیا 4 سړي د ځان سره چوتوي بیا حکومت په دغه پوستو په نور ځای کې وګرځل غرزنې باید چې کشر په پوستو کې پرې نه دی باید چې باندې
کشر دی وروره خلک ستا وروره په پسې دی بیا یې وروره پرې واخو کته بس داسې
مهم نه مې قدرت لاندې ځدی په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکې يم کوم وګورو په دولتي چارواکي مثلا د ماشومان چې دی نه په پوستو کې ماشومان نه استي به هیڅ ډیر اندښنه پر دی لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واسطه وو چې مثلا هغه پر دې باندې بیریږو چې داسې ونهسي چې یو څوک یې کشکې په زور یې په غلا په په سترګو لیدلی دی خصوصا ټول روزګانیان دا لیدلی دی یو کشر پر لارې باندې روان یې خپلې ښوونځي ته ځي یو پوسته والا مثلا یو لنجر والا راشي دا کشر په وزي په زور یا په بل بانه یا په بله بانه خطا ایستل شروع دی
زما نوم سمیله دی تورې اوسېدی تر پخوا ډېر امنیت راغلی دی خو مچبازۍ لا غره کم دي دلته خو شخصي سړی هیڅوک لا داسې انډوال نه دی ورسره چې شخصي سړی خپل په پیسو وساتي ګرده دغه د دولت خلک دي
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچ بازیستا خوای چې دی مخنیوي کړي نو موړی وای چې دغه ناوړه پتی جی د ورکولو په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلیو باندې کې ستا په دې وطن کې ستا د مطلق یو یو کلتور ده فاطم به تر معلوم ده وختم معلوم ده ټول خلک ته معلوم ده مله ما په دې کې امر صدر کړی ده امر صدر کړی ده او زور ته کندکو ته منصبین ته ټول ته د هڅه ده چې هیڅ د عمل څخه
د خلکو غشتنی د اجي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازی مخونی سی او د پولیسو لیکو څخه دي کم عمر ما شومان راوباسي دا فدا سیال کې د چلدې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلی چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوسټو ته بیاي او نوړه جنسي ګټه ورسخه پورته کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د روغتي وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نور کلونو ته د پولیو پیخي ډیر شوې دي نورستونځو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا گزارښت شي د ځکه چې هغه ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي نن په همدې کله خبرې کوول موږ سره میلما د روغتي په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسول میرجان رسختي ویل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیښې ډېرې سوې دي د دې علت څه ګڼي
بلې هو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له بده مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی د 2013 کال چې پایته هم نه دی رسیدلې یو د درې میاشتې نورې هم پاتې دي تر دې دمه موږ په هیواد کې 15 مثبت پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی مشخصا په سویلي حوزه کې او همدارنګه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو په قند دار کې دا پیښې زیاتې دي تر دې د ملس پیښې منګه الته لرو یو پیښه په روزګان کې دا یو پیښه په هلمند کې ده په ختیځه حوزه کې 15 پیښې لرو چې دوه پیښې په ننګرهار کې دي او درې په کونړ کې دي
تاسو ویل چې هغه دی پیښو ډیره برخه موږ په قندار کې لرو همداسې نور ولایتو کې پیښېسته ولې په دغه ولایتو کې دا پیښې ډیرې دي
امنیت الته نسته هغه سیمو کې زمنګ واکسیناتوره نسی کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومان ته په مغه ټاکل سوي او پلان سیوی برنامه لمخې نه غوې ته واکسین ور تطبیق سی دا لامل دی نو مشخصا په قندار او په دغه سویلي حوزه کې منګه په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم منګه د امنیتی د لازیاتو ننګونو سره مخ شو ځینې سیمه چې منګه په پخوا د کمپاین تر پوخخ لاندې لرلې او الته کمپاینونه تطبیقېدل په منظمه توګه غماشومان چې منګه د هدف ول ټاکلی و چې غوې ته واکسین ور تطبیق کو ان تقریبا تر 95% منګه غماشومان تر پوخخ لاندې راوستل او غویته واکسین تطبیقاوه اوس له بده مرغه په دغه سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې منګي غواړو ان تطبیقيږي یعنی دغه د پوخخ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کم سوي ده سره د چې دغه پروګرام منګ د سی به طرفه ساتلې دی د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم به طرفه ساتلې دی چې دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا لپاره دی او همدار از د جګلې خېلو خوونه منګ د تل د غوښتې دي چې د پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او کې څو د ماشومان نو ته واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونې سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان په دو ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي، هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خندو سره مخ سوي.
لېخونه امنیتی مشکلات دی چې زینو سیمو کې ماشومان ته واکسین نه رسیږي. لبلې خو موږ د سکاسانم لرو چې خپل کورنۍ به پروايي کوي ماشومان ته واکسین نه لګي. اوس دغه پیښه رامنځته شوې تثبات من دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلی او کتلی، دوی څه وایي چې والی مو د خپل بچای دایمي پرانز یا مارک سره مخ کې؟
بلې موږ د سډیر پیښه لرلې چې د کورنۍ د غفلت له وجې نه غو ماشوم د واکسین څخه به برخه پاتې سوی دی، او دا کار د دې لامل سوی دی چې غو ماشوم په دې ناروغي اخته سي او د تل لپاره فلسي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شی هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې موږ تر لستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنۍ ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په اخته سي بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته، دا د تل لپاره به فلچکیږي، او فقط او فقط یوازینۍ لار د دې ناروغۍ د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسینونه ورسیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو بیا هم د غفلت سوی دی، ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، بیا پس له هغې داسې کورنۍ چې د دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېر یو بدمرغه ناروغۍ ده، ماشوم یې د داسې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخ سه، بیا دوی همکاره سوي دي د دې پروګرام سره. موږ د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوي په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده، تلی دي نورو کورنیو ته دا پیغام رسولی دی چې د خپل ماشومان د زمنګ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغي اخته سوي دي په دې برخلیک ما اخته کوي.
کله چې دوی یو پیښه سره مخ کیږي، ماشوم فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی د ته متوجه کیږي چې دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې د سیو کورنۍ و چې هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و، 15 نونې وي. د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره، د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې، دغه ماشوم یو او ډیر تګران و، د سپتل و د او چا به ورته ویلی و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسي، هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کاوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ هم د هلک ماشوم اخته سه،
یعنی چې دوی
اخته سه او فلج سه، او هغه انجونې خوندي پاتې سوي. اوس هماغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غېږ کې اخلي، ځینورو کورنیو ته وایي چې ما دغسې غفلت کړی و، د دغې غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه، لطفا تاسې دا غفلت مه کوئ.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه د پولیو واکسین خو دوه څاڅکي ماشوم ته ورکول کېږي که نه، څو دورې باید دا واخیستل شي؟ که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي، خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي، پیښې ډېرې دي، نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده. اوس درته وایي چې دغه دوه څاڅکي واکسین خو مې یو ځل ورکړه، تر څو کورنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق شي؟
شعار او هغه زموږ هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنۍ پورې. بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغو سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی، هلته ډوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرامو د کمپاینو جوړوو، هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت د واکسین دی ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغو سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري، هلته دغه 15 یا څلور واره د خلیل طریقې نه چې او پی وی ورته وایي دا واکسین واخیستل سي، دا ورته کفایت کوي. او په دغو سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، هلته هم موارد مشخص سوی دي، او هلته عملا ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوی دي، هلته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات سي. پروګرام څنګهوالی د سیدای چې په پایل دی کال کې د متخصصین او کارپوهان دی واکسین د افغانستان او د نور نری په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې خته تجربه لري، د پلان جوړول د پر دې سپارښتنه کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې منګه تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره نه کمپاینه حتی تر لس کمپاین پورې مونږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سی. یعنی په کال کې په دې سمو کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت داسې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمیونیټي چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه سي، د ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي، په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سي تر څو هغه معافیت یا ایمیونیټي د ماشوم رامنځته سي. نو تر لس واره پورې په دې سمو کې دا ضرورت دی ستاسو ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغۍ په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایي چې کچېرې خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکړي اغوی په څه رقم سرنوشت تخته کوي؟
حقيقي اړتیا رئیسو ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک د دسکاکو حق لري، مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین شي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې هڅه هاند وکي، کورنۍ دې ته ډیر مکلف دي دیني د اړخنه. کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغي اخته کیږي چې د سیو ناروغي چې تلپاتې فلج ماشوم ته رامنځته کوي، حتی سبب د مرګ د ماشوم کیدګي، دلته یو لوی ستر جفاده د ماشوم په حق کې وسوه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه تاسو.
سوند اوسې. قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلامونه. آیا دا سکسان مولیدلی چې بلرنې هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي؟
او ولې نه، زما خپل اورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړ امراول کابل ته، دا ټول د قوم او خاندل وای دغه زین ولې لغمان ته نو وړي چې دلته راوړ.
دوی دوی دا کار کوم ستونزې جوړوي؟
څوک په پیسې لري، څوک بینه لري، دا موټر دی دی د انتقال ترغه جاي.
او آیا په اسلام کې د مړی د خخول په خاطر ځانګړی ځای شته کنه؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو زین بل ځای ته کوم شر
ترنور دنکو د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنی لري، که هغه د خوشحالی مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا په رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړی وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسې.
قدر مناوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځان ته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې خلک چې په نورو ولایتونو کې اوسیږي نو بیا دا خبره ضروري ګڼي چې باید خپل مړی خپل ولایت ته یوسي، او د نوړلو په صورت کې به بیا د خلکو د خبرو څخه نه خلاصیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي فریده چې له همداسې حالت سره مخ شوي وایي:
زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړ امرا وړ کابل ته، دا ټول د قوم وخندل وایي دغه ځای نه ولې لغمان ته نه وړی چې دلته راوړی. دې دپاره تر اوسه ولا چې څه خبرې وکړي وایي تاسو ننګ او غیرت نه لري، خاورې خپل خرڅ کړی. بیا پلار مړی او ډېره پوهه سړی و، بیا هغه وویل چې نه، خاورې ټوله یو خاوره ده، چې چیرته هلته ویسم که دلته یې ښخ کړم، که دلته یې ښخ نه کړم لغمان ته ښخ کړم زما بچی تلی نه شي. وخت په وخت مجبور ده چې لاړ شي. هلته طالبانو خبره ده د دې د خاطر بیا دلته ده چې ستون کې خخ.
بلخوا د دې تر څنګ چې ځینې خلک د مړي په وړلو پلرنۍ هدیرې ته ټینګار کوي، د مړي کورنۍ ته په نورو موضوعاتو هم تاکید کوي، لکه د مړي په ورځ باید ډوډۍ په خپل وخت آماده کړي او راغلي مېلمانه باید ډوډۍ وخوري. همدارنګه د خیرات، ختم او سخات خبره هم ډیره جدي نیول کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیار وایي چې د دوی رواج دی چې باید مړی خپلې هدیرې ته یوسي، کنه بیا ستونزې جوړیږي. نور خبرې له نوموړي څخه اورو.
یار زه به د خپل سترګو لیدلې حال وایم. مونږ ماما او ته په ماما باندې مشهور کړی دی، د دوی مور وفات شوله، مونږ غوښتل چې دا په کابل کې دا باید دفن شي. نو په کلي کې دوی تر زامنو داسې خپل خپلوانو دوی ډیر زیات فشاري کول چې نه دا باید منګل ته ویسو په هر شکل باندې چې وي. یو خو ځا مشکلات و، یو بل دغه سړی چې غریب و بیچاره دی وسم نه لرله چې دا جنازه ته انتقال کړي. نو دا بیا هغه څه شول چې تقریبا د دو ترمنځ فامیلي مشکلات دې رامنځته کړو. حتی هغه د تره زامنې کو وایي هغه نور خپل خپلوانې د دو سره داسې بیخي به موږ تاسو سره مړی ژوندې نه کوو، ولې تاسو دلته رانه وړو؟ په کلي کې موږ پورې خلک خاندي، یا چې تاسو بېغیرته یا تاسو چون په ډېرو ځایونو کې دا هغه شته شخصا زمونږ په ولسوالۍ کې خو دا که چېرته په سعودي کې چې یو څوک مړ شي یا په لندن کې، نو دا ټول تقاضا دی چې دا باید افغانستان ته راوړي بیا په خپل کلي کې دفن کړي. نو که وایي نه کړي نو بیا حتی د خپل خپلوان سره مړی ژوندې نه کوي، یا دنه خفه کیږي، یا داسې د یو بېغیرته لقب ده ته درکوي، یا داسې د یو کس باندې چې ته مثلا مړی دې رانه وړو د خپل هغه ته دغه شیان دي.
ځینې وخت بیا داسې هم امکان لري چې د کورنۍ د خلکو د خبرو په خاطر قرض کوي او مړی خپلې پلرنۍ هدیرې ته رسوي، چې دا بیا د مړي کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړوي. له یوې خوا هغوی د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي، او له بلې خوا مالي لګښتونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکي بی بی حاجی وایي چې پخوا د دوی رواج و چې مړی حتمی یوسي خپل هدیرې ته، دا چې اوس یې وړي کنه له بی بی حاجی څخه یې اورو.
اوس دا نشته، دا رواج سره و مخکې و، مخکې چا دغې خاورې کې نه خول زی به خپل وطن ته رسول. اوس دومره نشته، ځکه نشته چې لاره کې خطر دی، خطر دی. طالبان خلکو زوی ولي اندلته خښو، اوس لږ تعلیم له خلکو خيار شول کنه سره به کلته.
همداراز د لوګر ولایت اوسیدونکي احمد وایي چې ځینې خلک د هدیرې د نه درلودلو له کبله خپل مړی خپل وطن ته وړي. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر پخوا کابل ته راغلي او خپل مړی هم دلته ښخوي. نور خبرې له احمد اورو.
دا حکومت شرعي توجیه نه لري، ځکه ټول مځکه یوه مځکه ده، هر ځای چې ورته سهولت وي نږدې په هغه ځای کې باید دفن سي، دا ښه رواج نه ده. ځکه چې هر ځای نږدې له انسا جاته چې مثلا په کابل کې یو څوک وفات شي وي د مزار هر رقم چې مزار ته به منی وړي، باید هم خپل مقابل کې عمل ته نږدې او هدیره کې دفن کې ټوله یوه خاوره ده. مشکل بیرته کورنۍ ته او خلکو ته ټولو ته پیښي. څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر د دې د انتقال تر هغه جایي بله ورځ دا کورنۍ هر وخت وغواړي چې د دې زیارت او دیشي ته ورسي، ته دا ډېر یو تکلیف ده.
دا چې د مړي وړل خپل وطن یا پلرنۍ هدیرې ته څومره ضروري موضوع ده، دیني عالم مولوي رضوان الله نیازی په اړه دا څنګه کېدلای دی؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو ځای نه بل ځای ته کوم شرعي بڼه نه لري، خو ښه خبره دا ده که چېرته داسې ځای کې څوک موفات کیږي چې هلته اسلامي هدیره نه وي، که د اسلامي هدیرې په خاطر باندې انتقال سي دا جواز مسله ده، دا ښه خبره. نو که د یو داسې ځای کې چې هلته جنازه نه کیږي، هلته شرعي امور ترسره کېدلی نه سي، دی کولی سي چې دی انتقال ورنه. که داسې ځای وي چې اسلامي ټولنه وي، اسلامي ځای وي، هلته ټول مراسم ټول حقوق د دغه متوفا پوره کیږي، جواز نه لري چې انتقال سي. یو ښه مثال لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ده، ګورو چې هغه په مدینه منوره کې، دا کوم شرعي مثاله نه ده چې خامخا دغه سي، نو چې غیر شرعي عمل ده، موږ استاسو باید دین ته ترجیح ورکو، نه رواج ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د خلکو نظرونه اورو چې د مړی وړل وطن یا پلارنۍ هدیرې ته اړین ده او کنه. عام خلک په اړه څه نظرونه لري؟
نو مې شبنم دی، دیم د هغه کابل ما دا خه نظر نه دی، چې د امدل ته باید خاخ شي چې کورنۍ د همیشه لړ شي، څه خاص نه دی چې دا ولایت تل شي د مقام او خندیده خبرې خبرې نه دی، باید دا موږ د رسم رواجونه دی باید نویسو، باید امدل ته کورنۍ چې د مړی امدل ته باید خاخ شي.
زه ډاکټر کاملہ دوست یم د کندهار ولایت. زما په نظر باندې خو دونه ضرور خو نه ده، اما که خپل ادیره ته یوړل سي خوشه خبره ده. مګر بعض اوقات د اقتصادي مشکلاتو د وجې، د امنیتي مشکلاتو د وجې څخه څوک نسی کولای چې خپل مړی یا خپل وطن یا خپل کلی ته یوسي. زما په نظر بیا ښه خبره ده چې په هغه ځای کې اوسېږي، عمل ته یې شخ کړي.
ډاکټر عبدالواسع یم د کابل ښار اوسیدونکی.
نه زما شخصي نظر دا ده ښه ده چې هغه خپلې هدیرې ته هم ورسي، ځکه چې هغه هدیره د چا معلوم وي، هغه منطقه معلوم وي، که چېرته خو څوک راځي دعا ته یا پوښتنې ته کې فلانی چېرته حق ده، وایي هغه د خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته سپاره سوی. دې وجې نه زما خپل شخصي نظر دا ده چې خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته سپاره.
خوږو اوریدونکو، د دې موضوع د لا روښانوالي په خاطر د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او زمونږ همکارانی درته وړاندې کوي.
خوره د مړی څنګه کوي؟ وړی که هم دلته ښخوي؟
والله که پوه شم خو لکه چې هم دلته یې ښخوي.
وی دا څه وایه؟ باید یو یسي خپلې هدیرې ته. موږ مشر هغه له امریکې راوړ او په خپل هدیره کې مشخ کړ.
نصیره زویه تشویش مکوه، قبر هم آماده ده او درې څلور موټر مې د جنازې د وړلو لپاره راغوښتي دي.
ماما په موټر څه وکړو؟ هدیره خو نږدې ده، په پښو یې وړو. موټر ته نو څه اړتیا ده؟
دا ته څه وایې؟ د تا لکه زړه دی چې خور مې دلته په پردۍ هدیره کې ښخه کړم چې د ټول ولس مختوری او بېغیرته شم؟
ماما زه خپله مور همدلته ښخوم. ما ته مې مور وصیت کړی چې مړی به مې له تورو غرونو نه پناه کوي.
چاپ چاپ دا دې تا خبرې دي، ویښتان دې شانه کړي دي او په بازار کې لوی شوی. د دې ولس او د کلي په رسم رواج څه خبرې؟ خلک به دې رشخن کړي ولاکه دې بیا څوک مړی او ژوندي ته راشي، خبرې او که نه؟
ماما زه د هېچا پروا نه لرم، زه مې مور همدلته ښخوم.
ته اوس دومره شو چې زما مخې ته راځې؟ بې ادبه، بې تربیه. تا ځان نه څه جوړ کړي دي؟ نه دې مشر منې او نه دې کشر منې.
ځا ځا لاس دې خلاص، زه د چا پروا نه لرم، نه د تا نه د لاس دې خلاص.
تو در زبا وستا خوښ شمت تمام
ګور
تا پر تا پر تا وز دوم را شو چې زما مخه تر ازي تا پر تا پر تا
ملک تا پر تا پر
تا ما پر ملک سر تا ما پر تا ما پر تا تو در زبا دی وسو
دا څه کوي؟ دا سال مو جوړ کړی دی، ټول خلک تاسو ته را ګوري، څه خبره ده؟
و مالک صاحب دی خو کی ته وګوره، وای مور مې همدلته ښخوم. دا خو ما شرموي، سبا زه دې ولس ته څنګه سترګې وغوړوم؟
ها دا خبره ده. نصیره زویا ماما دې څه وایي؟
ګوره مالک صاحب، زه مې مور همدلته په همدې هدیره کې ښخوم، کله کله خو به یې زیارت ته ورځم.
و وروره دا لک رښتیا وایي؟ اوس څه ضرور چې دومره شخړه کوئ؟ د مړي دومره حق په تاسو کېږي
چې په عزت او ابروی خاورو ته وسپارئ؟
دا نو ضرور نه ده چې په کومه دیره کې خلک په ځان مه خندوئ، ورځئ د ګور او کفن غمې وخورئ. دا خبرې پرېږدئ، چیرته چې اولادونه غواړي همالته یې ښخه کړئ.
اوس چې مشران وایي نو همدلته به یې ښخه کړو، کره نو ولاکه مې یوه د قم پرېښې وای. نو راځئ چې دلته د قبر او نورو ضروري شیانو تیاری ونیسو. راځئ راځئ.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د ځینو ناوړه رواجونو مخنیوی وکړو ترڅو یو آرامه او سوکاله ټولنه ولرو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
موسیقی
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر